ته دوا اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس پاموکړی لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا په هنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پانتون او د دې پانتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لمړی کرخه دی چې ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوی سمدستي پرانستل شي. دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې لکیف نه یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې لابي خاصخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوي وي. د ولسی جرګې په خانه غړې ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچه په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته ایلو لرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونځه د مور پلار نه یتیمه و ما پلار او مور می دواړه وفات شوی ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې و ما چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپل هم خدای دی وبخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د داد شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلی شي او فکر وکړي چې هر څه بند شي نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غ شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو سن زدل ته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناسید دي خپل لاسي توکي پلوري یا مثلا سابه پلوري یا مثلا اچار او ترشي بعد از چند دی چې دوی پلوری مختلف وړي سوداګری کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ور نه کړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه کډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کوم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دی نو موري د ځان پاک لوي چې خیاطي زکه په ګلدوزي بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطی نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه غجامې چې مونږ ګنڈل بیا یو بل شری وته چې یک تبه ګلدوزیانه به بیا ماشینی ګلدوزیانه بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈل یو کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډل هنر دی کاغه مثلا حکاکی د رسامی د هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کله البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلی نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې وندازې خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي با سواد وي په رنګنه په رنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړو او ځان په مصرف کړو چې یو دغه جملې ننګار ها کې یو څو تنه معلمین وو چې په اول کې کوشش وکړي چې قرآني کورسونه ولرو یعنی جنکوي ته سواد تکړي او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته هم دا پروسه به سیس ایټ کومه کړله ای وخت پورې چې کله طالبان خبر شو به راغله زموږ ترق تعلیم او ازرګانې غونډې کړلې نو دروازې شاته او اختار راکا چې باقی ونور جنکین راټو کوي او کورو ته راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل م اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما پخپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار و. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګرکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ورته صحیح تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو. ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانې د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپله زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقات اداره یې لنډله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو کور رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیلم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې لنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي. خلکو ته څه ور زده کړئ، دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپله هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو. نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډیره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډیر تفاوتونه موجود دي، ډیر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي له دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلمانی زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشیږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه شته چې مونږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زمونږ خاص او ذوق ده کولای شو چې هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکړي هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه، بېله دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي، د ځان د سرمایه ګذاري برابرۍ لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازم ګڼي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړسه هر څه وتړسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لار استه، نور چار استه. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي دوی کولای شي سه هغلته مثلا ځانونه راجستر کړي ویل ولي وی وایي. دا یو هغه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهنه ورته ونه اوسو.
درن دوستان، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو کلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 40 601. تربیه خو وخت ولري، الله مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق، د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په زورونې باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان، عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا 45 کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې د قوانینو نه ناپوهي فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد او د تورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي دغه پر بنسټ باندې او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مسپاسه کڅنګ؟
طبعا د زورودو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په دغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخواله په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلای ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 3 ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼل ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغه حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس باسب که په ویټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا دي سره دی چې دا دی عدالت تر رسرسی موضوع ده، ولی دی تر څنګه دی اصلاحات په معنا هم د ټولنې دی اصلاحات نو طبعا په ټولنې کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منستکیگی، محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منستکیگی، پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی، زکر چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی تا ارکیگی چه پا کور کینی نو دا تا بندی محرومیت دی آزاده ای دا دی که اغا دی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم دا چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او هر ظلم که پا هر طولنه که بیعدالتی کیگی تا بند پا غی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغم مسیر در طولن منفی خواته زی.
مسپاسب دا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی، یعنی در زورونو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خد زورونی در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچه تا مرتکبینو سر باید په جدی یا دی قانون په مطابق که په مساوی توگه مبارزه وشی، په عدالانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډیره زیاته مننه که کور ودان مسباسب.
له تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
ಶಾಸಲ್ಮೋ ತಂದೆ ದ ಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲು ತಂದೆ وطنه دننګیالي او شازل مو وطنه بغختې دلو بریالو وطنه پنګ باندې مېم قهرمانانو سیګي هو داد پامیرو هندو کوشته جګو